درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه لرو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري آژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیګا ناوخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه وروسته له دې طالبانو بند کړ چې دوی په صفري نقطه کې یو لوحه لګوله. باختر خبری آژانس بیا د تورخم د کمیسار مولوی نعمت عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستانی لوري غوښتل د لوحې په پلمه تورخم دروازې ته چیرمه د افغانستان په خوره کې 40 متره رامخکې یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه بنده کړه. په تورخم کې د دیورند بلی خواته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بیګا رئیسی بنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هله څرګنده کړي چې سیمې ته د سفر پترس کې به د افغانستان د مهمو مسالو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټوري خبري وکړي. شاغل ویست نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربی امارات، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پترس کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او سادی موضوعاتو په اړه له چارواکو سره وشغیږي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانه لیکلی چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 بلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي رادیو ته په یوه رالېږلي خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200 زره زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د شوالي لپاره د یونیسف له لارې ولګول شي. د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټه کلابند کړي. د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیلې 2 میاشتې تیریږي د دې سیمې پر سړکونو او ودانیو کې تر ټولو په سخته جګړه کې ښکیل دی. اسرائیل په دې سیمې کې وروسته له هغې پر جګړې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سیمه ډیری برخې په کندواله بدل شوې او نشته 2 میلیونه خلک هم د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. پرون سه شنبه لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغروالې نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې ګرځي را ګرځي. او د اوکراین هوایی ځواکونه وای په ایران کې جوړی شوی 8 سلویش درون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د 2 هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست 1 سلویش ته راغورځولی دي. دغو ځواکونو نن پر ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایی مدافع ځواکونو د دشمن 1 سلویش درون الوتکې له منځه وړي دي. په بیان کې راغلي دغه بی پیلوټ الوتکې د ماسکو لخوا د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمی او د روسیې له کورسک سیمې څخه الوتی وي. د سر و مال د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. تاسې زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به ووري د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولې دي. د تورخم دروازه یې بار بیا د باري موټرو پر مخ بند شوې ده. د میدان وردګو سیدونکو وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
نیمو کلای تقریبا کامل رنګ شوې ده. په دوه کې 2 درې سوه کور تخریب شوې دي.
په کندهار کې هغه شزی چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وای
زنار نه نه لرم په کور کې چې ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډېر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
او په تخار کې د رستورانونو خاوندان وایي چې مالیه لوړې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدونکې زیان اړولې ده. د ادارې په یو نوي راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې جنو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ شو ده لري. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکې زیان رسوي. د سازمان پرون په یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو خوندي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړه لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په تیړه خبرګون نه دی خودره خوایاندې زبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوالي سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هواد خوني سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اخسر مخ کړي، هغه چې د نوموړې لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خوونکو لدندې لری کول، افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانی هغه لاملونه یاد شوی چې لعملي د زده کړو کیفیت لوېدل او ترڅنګ په خوندزیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضری ډیره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوی چې طالبانو ډېرې خزینه خون کې لدندو لری کړی چې لعملي یا غیر مسلکي خون کې زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو له خون کې پرته پټوګي کې ناشتي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکو دي او د هغوی لمن دوه پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وشته چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ ښودره شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د رسولو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په خوندزیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنای شوی دی. مهم مضامین پکې نه تدریسيږي. هغه تکړه او مسلکی استادان خون کې چیلته 45 کاله تدریس کړي او هغه ټول د وطن نه وتی دي، مهم کډرونه د افغانستان نه وتی دي، نو مکتبونه بند دي، اکثریت خون کې په کور ناشتي.
خونجونی بیا د خپل خونځیو د پرانیستو غوښتن کې دي. په ننګرهار کې دی ویلی سي د ووم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي د امنیتي سونز عمل اينو پر راپور کې اچو د طالبانو حکومت یې خونځي ته تلو مخني ویلی وای
من ډیر افتیار روزه کې سي افغانستان ته من باید خدمت وکړو، من باید تر دوله سمه پوری پاس کو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کولو سره لوی ضربه ورکړي او ترڅنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارلی چې کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
مخکمو په خبرونه کې وویل چې د تورخم دروازه یو هلتر بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوه ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو او دغه راس په تورخم بلی خواته یعنی د ډیورن کرښې بلی خواته پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې دا لاره په بارونکو موټرو بند ده. همدا شیبه د ازادي رادیو او مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار له سیمې څخه د ټلیفون لاري را سره ده. له دې بعد د موضوع نور جزئیات پوښتو. شینوار صاحب، دا لار لا هم بند ده او آیا معلومات لري چې تر کله به بند وي؟
داسې چې دغه لار خو بیګاش په دوو بجو رئیسی هغه محل تړل شوې ده چې کله پاکستان خپل لوري ته یو ساين بورډ یا یو لوحه لګول او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او احتجاجنې تورخم دروازه را بند کړه. طالبانو دا خو پخوا رئیس په تیرو حکومتونو کېم او اوس چې دغه د طالبانو تر واک لاندې چې افغانستان د الیا د افغان طالبانو په واکمنۍ کې هم اکثره وخت داسې وشي چې دواړو خواو ته که څوک پاکستان څخه تعمیرات کړل غواړي نو هغې غاړې حکومتونه اوس واکمن طالبان په اعتراض لري، او که بیا مطلب دی چې افغان طالبان یا تیرو حکومتونو هر قسم تاسیسات لیا څه تعمیرات کړي نو پاکستان په هغې باندې اعتراض کړی دی. نو طالبانو دغه اعتراض پرې کړی و چې تاسو چې کله هم تعمیرات کړی نو په کار ده چې پیشګي تاسو مونږ خبر کړی په دې باندې او مونږ پې پوه کړی او هغې نه پس تاسو یوه دروازه لا داسې یو لوحه ولګوئ. نو په دې باندې اوس په تورخم کې خبرې اترې هم روانې دي او ښایي چې اوس په شیبه پس چې کوم دی دغه تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه کړل شي، او داسې خبر مو هم ترلاسه کړی دی چې په دې باندې هم سره متفق شوي دي چې دغه کومه لوحه یا ساین بورډ چې پاکستان لګوله او په دې باندې په دریو ژبو کې یوې مخې لیکل شوي وو، مطلب دی چې په روسي، انګریزي او اردو ژبه کې پرې لیکل شوی خراغلس لیکل شوی او دې مخته پې خدای پامانی لیکل شوی وه. نو دا داسې د څلورو اوسپنې پایپونو نه مطلب دی چې دوی یوه ډانچه جوړه کړې وه او لوحه یې پرې لګولې وه. خو طالبانو بیا دا وکړه چې نه، دا د دغې ساین بورډ په پلمه کې دوی یوه پخه بله دروازه جوړول غواړي د تورخم دغې مرکزي دروازې نه په لږه فاصله باندې. خو بیا د پاکستاني چارواکو ویلي چې نه، دوی یوازې دغه ساین بورډ لګاوه دلته او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او دغه دروازه یې را بنده کړه. نو دې سره بیا دواړو خواو ته دغه د ګاډو تګ را تګ چې کوم دی ودرېده، چې په هغې کې د تازه میوو، د سبزیو، خوراکي شیانو ګاډي د بیګانه تر اوسه نن مازیګره پورې دا ټول ولاړ دي، او سوداګر چې کوم دي هغه ورسره اندېښمن شوي دي چې هسې نه دوی دغه تازه میوې او سبزی په دې کې خرابې شي. خو اوس دواړو خواو چې کوم چارواکي دي دا په تورخم صفري نقطه کې ناست دي، او د هغې نه چې موږ ته کوم خبر راوتلی په هغې کې قوي امکان دی چې بس اوس به دغه دروازه خلاصه شي او خبرې اترې کامیاب شوي.
شنوار صاحب، تاسو ویل چې د بورډ یا لوحه د دې سبب شو چې دواړو خواوې لاره بنده کړي. طالبانو ادعا کړې ده چې دا لوحه یا بورډ صفري نقطې نه 60 متره د افغانستان خواته لګول کېده، ځکه دوی اعتراض وکړ.
نه، دا ځکه داسې نه ده چې دا خو ډېر ښکاره دا لیدل کېږي او د غزې مونږ کتلایم دی. که فکر وکړی نو یوه لار خو دغه مین لیا مرکزی لاره ده چې این تورخم دروازې لیا دغه ګیټ ته رسېدلې ده. دا پاکستان لخوا یو بله لار داسې وهل شوې د غره په ویخ کې کیڼ اړخ ته چې دې مخې ځي، نو دا هغه لار هم بیا بیرته داسې تورخم صفري نقطې ته راګرځېدلې. نو هلته کې چې مونږ ما څومره کتلي دي، نو د پاکستان رصد او تعمیراتو اداره چې کوم ده یو لوی جدید ټرمینل جوړی او ډیر په لویه کچه پراخه کچه باندې تعمیرات روان دي. د امیګریشن دفتر جوړگی، اډې جوړگی، ټرمینل جوړگی، نو دا بالکل په هغه ځکه د تورخم د صفري نقطې نه را په دې خوا باندې ده لوحه لګول کېده.
ډیره زیاته مننه فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د بیا تړل کېدو په اړه معلومات راکول. البته دا دروازه لکه څنګه چې ده هم یادونه وکړه، یوازې د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده، او لکه څنګه چې دوی ویل تمشته چې د دواړو خواو د خبرو په نتیجه کې ډیر ژر دا لاره بیرته پرانستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
azadiradio.com.
ازادي راديو څلروش ساعت
کندهار کې یو شمیر هغه مېرمنې چې مخکې په غیر حکومتي مؤسسو کې کار کوي اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي او د طالبان حکومت دې دندو ته د تګ اجازه ورکړي. په دغو مېرمنو کې چې یو شمېر د کورنیو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري وای د بیکاری له امله پر رواني ناروغۍ اخته شوې دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
هغه څه چې دولت مشتوای موږ هغه قانون په لیکو په پیجاب په ستر پیجاب زو په ستر پیجاب بر تخپل کور ته راځو.
دوه مشکلنه فاطمه په خپل کور کې د خپل مایو پلار ماشوم رور او ناروغ مور د ساتنې سرپرستی په غاړه لري. هغه مخکې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د وی مرستندوی موسی په دفتر کې کار کاوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د شتو پر کار کولو تر باندې زورسته دندل لاس ور کړې. فاطمه وايي اقتصادي حالت یې شنه دی او بیرته باید د کار کولو اجازه ورکړل سي.
په روحي تکلیف اخته سوي او په کور کې تشويش کوو. پلار مې د مایوب د ورور مې د کوشنی د تر ټولو کشر دی. یواز د کور سرپرست زای ما د کور ټول مسؤلیتونه پر ما وو. په شاګردۍ کې شین استلم د مجبوری څخه خیاطي مز ذکرله. یو جوړه جوړه ک جوړ ک مغم ده د استاد په کومک سره نو هغه د خیاطي ته مغاړه کې شوله. نو بیا هم کفایت نه کوي. زموږ مصارف دې خدغه د یو خیاطي پر اساس زنار نه نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي. ما سره وجو لګوي ډیر د پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
په کندهار کې د بهرنیو موساتو شزنه کارکونکي ډیرې هغه مېرمنې وي چې د کورنۍ اقتصادي مسولیت ورته غاړي دي او ترڅنګ د خپل لوړو زده کړو مصارف ورکوي. د فریدې په نوم یو مېرمن وای مخکې د کورنۍ او زده کړو لګښتونه لمعاش څخه پر کېدل خو اوس د خراب اقتصادي حالت څخه پور یا قرض اخیستلو ته مجبور سوي.
ډیر مېرمنې دي چې وګړي د کور سرپرستی په غاړه و او وګړي به کار کول خو فعلاً د وګړي هم زما په شان بیکاره دي او کوم وظیفه نه لري کوم دنده نه لري. د ډیر یو اقتصادي بد حالت سره دوی مخ دي. زه خپل هم ک میاشتې په میاشت کې دوه درې ځلې هم د زینو کسانو څخه خپلوانو سره مې پور کوم قرض کوم. یعنی زموږ مېرمنو ژوند په داسې حالت سره دي چې ژوند مو په پور قرض باندې دی او تاسو به که اوس ځینې کسان پور قرض لا اوس چات نور کیږي کوی هم وای چې موږ هم په کور کې ضرورت ترلاسه تاسو ته به یو ورځ پور درته درکو هر وخت خونه کیږي.
د تیرو شاوخوا دوه کالو راځي په افغانستان کې په زرګونه افغان میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او په ملیونونو انجونی له لوړ زده کړو راګرځول سوي دي. یو شمیر میرمنې وای په کور کې د پاتې کېدو لامل د رواني فشار سره مخامخ سوي دي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې په ډول په زرګونه نجونی او میرمنې هغه پریکړې ته انتظار کوي چې د طالبانو حکومت شوزو ته د کار او لوړ زده کړو اجازه ورکړي.
د هیو ډول سټریس او فشار سره مخامخ یم چې دا ډول حالت لمړی ځل دی چې سره مخامخ کیږم. نه شم کولای چې د دې ستونزو حل لاره پیدا کړم. همدارنګه د طالبانو حکومت نظم یې وزنې هیله همدار تر څو طالبانو حکومت زموږ د افغانو نجونو د روښانه راتلونکي اړوند فکر وکړي او تر څو بیرته یو ځل بیا هم زموږ حق او حقوق راته راکړي تر څو موږ ټول مسلین یو ځل بیا هم خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
د طالبانو حکومت تازه له کوره د باندې د شوزو پر کار او لوړ زده کړو د بندیز د لری کول په تړاو څنګه دی ویلي. خو تر دې مخ کې تر شپږم ټولګي پورته او په انټونو ته دنجونو پرتاک بندیز لنمحاله بللې وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وې ساعت
د بخشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونه په یو نوی راپور کې چې نن یې خبر کړی دی کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دغه تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې نن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 45 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوی دی ویل چې ل جنسي تاوتریخوالی د خزو سړو او ماشومان په وړاندې ل مجازاتو پرته دی وی وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی په مرکه شو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی شپږشته سړیان دولسې خزیا او وې ماشومان دي په راپور کې ویل شوی چې له توقيف شو مترزانو سره د جنسي تیری د لهیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالی د نورو تر سره شو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقيف کې د مهسا امینی په نوم د 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې خبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونو په سر کې وي. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلاماروول زموږ اڅېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د مترزانو د شکنجه مجازاتو او دوامدار فزیکی او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیریاو د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلاماروول هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د موترزینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړې د اعتراضونو پر مهال توقف شو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه بسیج ملیشه د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلف ادارې لکه د عامه امنیت پولیس د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی ل دی ویل چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړی او زیاته کړه په نادر مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلی له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولې وي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی د خپل راپور موندنې د نومبر په 14 د ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورتک ولایت یو شپې روسیدونکو وايي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت وسیدونکو وايي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی د میدان ورتک ولایت وسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لاس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجيبه ځایو او هغه مهال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی دی. وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کوري په لکونو افغاني لګښت کړي خو وای او سی بیا د هغه ډول ودانونه توه
پښتنه مو دا د چمو در بدر خاک وساري اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بندمنیم نه وي چې دا څه جوړ کړي دی تم ورته ګورې. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې له ده هم تیر شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی دی. هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه د نیم کلای د ګډ وړ دی ټول خراب شوی دی د جنگو د لاسه د لاس کولم سایه وسیله پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور د اس پی بیرته سره جوړ.
میدان وردګو ولایت چې وسیدونکې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سیوی وسیدونکې اوس له خیریه مؤسساتو او طالب وکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
نیمو کلای تقریبا کامل رنګ شوی دی په دوه کې دوه درې سوه کور تخریب شوی دی کاملا تخریب دی توس کېدای شي ویني دا سکور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسیدلی.
په دې تیر جنګو کې ډېر زیات تله په د سالور ولستر سیدلی دي چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي دي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یو جنگی ساحه و
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپل واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخه توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلي دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمیر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړ دا راپور.
د کونړ ولایت په سیدون کې به زمکي کمیدي او غاڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیان چې تیر و روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچکړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي. ورونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په خوای په سلګونه وزي او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کال سر د څارویو د خوراک نشټوالي سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا غدې بزي یو اندازه دغه زکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کال کېږي چې وچکالۍ زیات شوې دي، د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دا رنګي د مالونو هغه د څر کم واخه او بیاګان چې کم دي هغه کم شوې دي. نو د دې وجه نه موږ په وړي کې هم د مشکل سره مخ یو، خصوص په جمی کې چې موږ کوم ځای ته مالونه انتقالو، هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درې پیچ نارنګ ولسوالۍ چوکۍ ولسوالۍ خاص کونړ او داسې نور ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالو. هغه ځایونه اوس بېخي د غرونو سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالی څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره د څارویو شمیر هم مخ په کمیدو دی.
نو دا یو هم د مشکل دغه سره مخ چې کله وشکالیانې مالونه بچینه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچینه کوي او دا رنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په کتر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستي وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکي کړي دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډیرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
لدی سره د خبرونه نیمای برخې ته ورسیدو، څلور بجې او دیرش دقیقې دی، اوسم واورې.